د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استری مشه په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاسته کوربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغه وي په دې خبرونه کې درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمېزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واره په آخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واره
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی چارواکی وای په اسلام آباد کې د استنبول بحیر ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي په کراچۍ کې پښو بلدیاتی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه متحده قومي مومن ګوند تر ټولو مخکې ده او نن په ارمینیا کې د صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت د بدلولو لپاره ټول پښتنه کیږي او ستاسو خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکې د استنبول بهیر د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ودر شو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تم ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي
دا سیاد زړه هی ودونو دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هی ودونو شپږ کاری ډلې په افغانستان پوري پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغه کې د مخدره موادو او قاچاق وړاندې مبارزه د بیړنۍ حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې اوروس تخپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس پاړه غونډه وشوه چې پکې د دغې غونډې د تیاریانو پاړه خبري وشوي ټاکل شوی چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس با د روانې میاشتې په اتم او نهم نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي بل لور ته په کابل کې د ایشیا سره هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دوه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس په ایجنډا خبري شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د غونډه پرن په یاد وزارت کې جوړه شي وه چې پکې د هند پاکستان چین متحده عرب اماراتو سعودي عرب ایران ترکی روس تاجکستان ازبکستان ترکمنستان کرغیزستان سفیرانو د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آبادی همکاري ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبری چې روان کال د پاکستان په قربتو پیل شوی وي په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلانېدو وروسته وځنډیدل طالبانو یو صوتی یاډیوی پیغام خبر کړی دی چې وای دا د یادې ډلې ملا اختر منصور دی او په پاکستان کې دغه د سخت شبل کېدو یا بشل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوند دی د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خی وای د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خبره کړل شي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم دا لا تر اوسه څرګند نه ده چې دا ډیوی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو لمخې د طالبانو ځینې لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبريال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 200 یونین کونسل او 5403 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دي دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 رشت ګټلې دي بلخوا پرن په پنده شکرګړ او راجنپور او ځینو نورو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د مختلفو ډلو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې پکې په پنده کې یو تن وژل شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن په ارمینیا کې خلک دغه حکومت په لوړه وړاندیز لپاره رائے اچوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړې او غوښتنه کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي. ویلي دي چې دا موجوده ولسمشر لخوا یو هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپلې صدارتي مودې وروسته هم په واک کې پاتې شي. خو تېرونه ولسمشر دا خبره رد کړه چې که اصلاحات منظور شو نو د وزیر اعظم یا د پارلیمان د سپیکر جوړېدو لپاره به هڅې وکړي. د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي، شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزي افریقا په دای هواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جیل ته نږدې دریو ښځو کړې دي. د چاد د پولیسو مشر ویلي شک کېږي چې دا حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړې وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځانوژونکو بریدونو چې ښځو کړې وو چاد جیل ته نږدې په یو کلي کې درې کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس حجمل نه د دې غړې خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پټونه واوري. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای د ایشیا زړه هیوادونو پر روانه غونډه کې به د افغانستان امنیت مهم موضوع وي او تمه ده چې په دې کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب او متحده قومي موومنت په کراچۍ بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو د لنګو شو سکولونو استادان وایي دغه سکولونو د بیا ودانولو لپاره حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي.
د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. د روانې غړې په آخري برخه کې د سولې په لور خپرونه کې به واورئ چې فن او هنر د بدمنۍ او تشدد په مخنیوي کې څومره کردار لوبولی شي. اداکار او مصور جمال شاه په اړه وایي
دغه زارد ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. د افغانستان په امنیتی او پرمختیایي مسلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا مهمه برخه ده. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. د دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تملري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې برخه واخلي. صالح محمد صالح په دا ریپورت لري.
د پاکستان یو اعلی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. مشتمل رو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیاتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
د اسلام آباد کې د راروانې نهې او شروع په ورځ کې دونکې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې پکې به زیاتره د افغانستان په امنیت او مسلو باندې خبرې کیږي په اړه یې په اسلام آباد کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د اعلی پوځي او سیاسي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په دغه موضوع او دغه کانفرنس په هلو ځلو ورسره خبرې کړي دي چې په اړه یې تفصیل زموږ همکار زبی مومن راکوي.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کې دونکو د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 8 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړي چې تر دې د مورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا د کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستانی چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا د دورځنی کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ایز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا د کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریمه او اخیری مرحله پرون سرته رسیدلې ده چې پکې د پنجاب په ځینو برخو کې او د راز د کراچۍ په ځینو ضلعو کې انتخابات تر سره شوې دي. په کراچۍ کې متحده قومي موومنت د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر دی، او د راز په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر. یو شی به وړاندې را سره د اسلام آباد نخبل خبریال ریاض مساخیل په دې حق له حال شریک
دریم او اخری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې، او په دې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمې 12 پاتې ضلعې په هغه کې وټونو وشو. په دغه وټونو کې تر اوسه پورې کمې غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه غمدا نو هغه د ټولو نه بر روانه ده. د دوی سو تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې غلی دی. په دې کې د مسلم لیگ نواز دلی 900 او سلیری چوکې اغه دی ګټلې دي. د غرنګو پسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 4900 او 3 چوکې ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي، اغه 200 او 8 چوکې ګټلې دي. خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي. د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړې هم شوې دي، والټا کول بګه هم شوې دي. خصوصا په دې کې چې کومه د ذکر وړ په خد هغه د پنجاب چې کم پخوانی وزیر قانونو راجا بشارت داغه خورې په دډزو په یو پیخه کې وجل شوې ده چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پنده په یو پولیس سټیشن باندې جګړه شو. داغه رستو په کې ډزې وشوې. پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده. د دې تر څنګ په شکرګړ کې هم جګړه شوې دي. هغه کې 15 تنه جوړ شوې دي. پراجنپور کې، روجان کې، ملتان او بهاولپور کې، د غرنګ نور سیمو کې هم جنگ جګړې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جوبل دي. ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجاري وټونه کاست کول دي، هغه کې جګړې دي، هوائي ډزې دي، وسله ګرځول دي. نو په هغه کې تقریبا 100 پورې مقدمه درج کړې دي او د غرنګ 10 کسان نیولې شوې دي. د الیکشن کمیشن چې کوم اوس پورې اطلاعات راغلي او د هغه چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي، هغه دا وټونه چې کوم دي نو دا ډېر تسلی بخش ګرځولې دي. او د غرنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 دا د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي. او دغه رنګ بیا دی چې کم په دې وټونو باندې اوسه پورې خرج شوې دي. اوسونه خلکو وټونه چولي هغه فهرست هم جاري کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیاتو خلکو وټونه واچول. او په دې 3 اربا او 80 کروڑ خوښه 2 روپۍ خرچه راغلې ده.
هلته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې هم د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیری پړاو سرته رسیدل چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده قومي موومنت بریا ترلاسه کړې ده. په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران راکوي.
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 2020 یونین کونسل باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قومي موومنت ته بری ترلاسه دي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 2,900 کې متحده قومي موومنت د 100 زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په څلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قوم پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبې سیمې نه کامیاب شوی. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی څلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بلړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمنځ ځنخطو کې لګ تر لګ لس کسان جوبل شوې دي. د سره سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټیشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوې دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قومي موومنت مشر او د قومي سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت ویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونانو سره زور زیاتې شوې دي.
وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسلی دی پدغه ټولو ځایونو کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوه. د پولنگ سټیشن نو وستل شوی او د خپل خو خیرای ورکړل شوی دی. هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو.
جہاں ثبوت اور شواہد پیش کریں ہم بتا رہے ہیں.
بلخوا پشریکا پٹاکنوں کے برخا خستون کی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہم تور لگولے چی پٹاکنوں کی درغلی شوی او غختنے کڑے چی دا سندھ صوبے دا ٹاکنوں دا کمیشن مشر دے لخپلی سوکی سخا استعفی ورکی. دیاد وردہ چی دا جماعت اسلامی کراچے امیر حافظ نعیم الرحمان دا پاکستان تحریک انصاف دا کراچے صدر علی زیدی اور دا پاکستان پیپلز گن دا کراچے ڈویژن صدر نجمی عالم پا دے ٹاکنوں کی لناکامی سر مخ شوی. د ضلع حکومت جوړول لپاره متحدہ قومی مومنٹ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتی راپورونه وایي چې هغوی د دې نزیاتو سوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګې کړې دي چې د استادانو او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیان نه دی جوړ کړی. د دغه سکولونو استادان او ماشومان ګیله کوي چې د دوی د سکولونو بیا جوړولو ته توجه نه ورکول کیږي. په دې موضوع زمونږ همکاري انیس اجمل د سیړونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وښیو.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14مه نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریده یو کال پوره کیږي. په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسی ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډیره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتیم پې ماتې شي. خو موږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني موږ ایني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ وړي دا موږ په خپله په بوڑ باندې بوڑلی دي کنه.
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه. کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمی ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده.
کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندھ تیری دل یا پاگا علاقہ کی کمزائے کی چی دا سکول دے نو آغا دی فوج احوالکت کی دے یا دا فوج علاقہ دا نو دا شان دروازی ایخ تنیغ ورچل او دا سی قتل عام کول دی یو دی رلو یا یرم پیدا کا تو خلا تروس پوری دا دی انکوائری ریپورٹ نتر آگلے دین دا چی کم ماشمان مرشوی دی او آغا سیویل اندی اغا فوج سره تعلق نه ساتي. دا غي مور پلار لا تر اوسه پورې دي نه مطمئن نه دي. دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه اوشو او په کومه طریقه اوشو څنګه مخه تر راغلل او څنګه د هغه د علاج معالجه خبره شوه یا هغه ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېر خلکو داسې تصور کوله چې تیر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي شاید چې دغه قسمه حملې اختنیغه د هغې دغه حملې دغه اختنیغه نتیجه ده. د هغې د وجه نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو حکومت مخ شو او سیاسی ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د ستکونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم اغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د انیس اجمل رپورټ مورید پرون یعنی د خالی پورز په مومند جنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوري لاندې د رضاکارو د عالمی ورځې په مناسبت سره یو دستور شو چې پکې د رضاکارو خدمات واستایل شو. په مومند جنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیر د 800 نه زیات دی. شینواز ترکسای مو په نور حال خبروي.
وندکه وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو تردید به کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنس فورت فیسټیوال چوغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آفتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کومه تیر راغلی او پاغه کې من د سی سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په مقابله من اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمد ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابل هنر لرونکو رضاکار هم شته دي. د صحت محکمې سره تړاو لرونکو یو رضاکار اختیار ګل وای
نو فرست ایډ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د اسلنګز منکړي دي هغه کې موږ اصل خلکو خو مات شي ته چولې دي. دا نه علاوه کوم ماينز راغلي دي او کوم دغه سي اکسیډنٹ شي دي پای کې کوم ځکه کوم د فرست ایډ ضرورت راغلي در ما خپل باندې هغه تزان سوال دي او ولنټیر لږ کوم دی هغه خدمت ما کړی تر اوسه پورې.
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړي وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیسه یو ماشوم او رکشه و د خپل کور نه چې الته لوکل کا سره کانټیکټ وکاو او چې کانټیکټ مو سره کوو دا غي نه پسغه پوي او هغه مو خپل کور ته رسول و. په غلنې کې یو سمو د مخ کې د اکسیډنټ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمي هغه مو غلنې هسپتال ته وړو. غلنې هسپتال نه بیا مو پېښور الهریش ته بولیو.
په محمد جنسی کې د 800 نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمای د سازمان سره تړل شي وي او خدمات ورکوي. ایجنسی سیکریټری هلال احمر پاکستان محمد جنسی په خان مومن وای
مومن دو کې بزره صاحب الینګار سیمه شیخ بابا او د سی پپندلې کې دانش کول تمانځي د ویزې دا یادې کوم چې تل د ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخته پورې د نه خلصو بجو پورې دوی واپس راغلي. نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او هم دغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې را منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې را دوی مخ کې راشي او نورم د سی خخ کارونه
او نن ډیرو هغه رضاکار ته چې په بیلابیل وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه ورکړې شو. شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی.
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکاران د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شو. په دې اړه جوړې شوې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو ویل چې رضاکارانه هلې ځلې له پخوا راهیسې په پښتنو کې دود دی او د پښتنو په کلو باندو کې زیاتره درانه کارونه د رضاکارو لخوا سرته رسیږي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل درکوي.
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوانه رضاکار کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلي او بانډو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي. دوی یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکارو په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي د شلمې زګیدیزې پیړۍ په پیل کې د پاشا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خوراولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه.
رضاکاری د پښتنو د دود یوه برخه ده. د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاشا خان وغوښتل چې پښتانه له ستونزو او بدبختۍ وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل. د پښتونخوا تقریبا په 500 کلو کې 3 لک رضاکاران وروزل. د رضاکارانو به وخت په وخت یا غو ماشومانو ته به زده کړې ورکولې، لویانو ته به حرفوي زده کړې ورکولې.
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې له یوې خوا د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سرپا ناروغانو ته یو شمېر دوا درمل ویشي. بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو خلک واکسینو ته رابولي، نو دوی په دوامداره ډول باندې هغه فرزند د ایډز په برخه کې ده، هغه د ګوزن په برخه کې ده، هغه د سینو بغل په برخه کې ده، هغه مثلا د هپاتایټس بی اتور جی ڈی په برخه کې دي. دوی د هر ناروغي لپاره ټولنې ته په دوامدار ډول باندې پیغامونه ورکوي.
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لډی ریمودي خپل خلکو ته پر ازاکار کارونو بوخت دی وایي چې هر ورځ یو اندازه نیالګي وبوي، ماشومان ته زده کړه ورکوي او پر ازاکار کارونو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي.
زه د رضاکار په صفت هر ورځ شلو نیالګي ته وبو ورکوم، ډیر شو ماشومان ته هر مزدګر درس ورکوم، هغه سره په څنګه زونونو ته چې هر چا سره وړم د رضاکار کورونې پر اما په هوای کم
یاد دی. له 200 کارون راهیسه د دې لپاره چې د نړۍ په رسپات ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریب او بیوزلو خلکو سره مرسته ته وحڅول شي، د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکار نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سکل په خوست کې د رضاکاران نړیواله ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د ورځې 9:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکي د استنبول بهیر د ایشیا سره کانفرنس کې به د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بدلنه ورکړل شوې او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسانه کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي. طالبانو یو اډیو پیغام خپور کړی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې داغه د سخت ژبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروستو ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اډیو پیغام هم پر رښتیا د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. دا غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. نن په ارمینیا کې خلک داغه حکومت په لور وړاندیز لپاره رائے چوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. او د چار جمهوریت په مارکیټ کې درې ځانمن ګبریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په مو کړی چې پاکستان کې کورنی اخبارونو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی، راځي چې په غاړې واورو.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا داوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګې شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایانه ډیره زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافخوري نه اون درول. ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 103 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکامه ده. حکومت لا پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو دا ذمہواری جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه که د ولس د ودې لپاره کار وکړي نو ډېرې زیاتې مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي یووالی پیدا کول او دا برقراره ساتل دي. ورسپانه لیکي که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه دي د ولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادي خبرې په نصاب کې شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون له یورپي هیوادونو د استل کیدونکو وګړو په اړه یوې ادارې لیکلې وای. پاکستانی چارواکي له یورپ نه استل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې کاغذونو کې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبري ایجنسی په یو ریپورت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې ریپورتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال کاکړ نه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د دسمبر پر درېمې نیټه یو الوتکې هغه 940 مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه استل شوی وو. په دې 940 کې یوازې د 19 کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوي چې په پاکستان کې پاتې سي. ادارې لیکي چې د دې 10 کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کوم چې پاکستاني چارواکو ورته یې شیده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کیږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل لمخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېشي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې ریپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخر څه پایلې ولري.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې داغه مینا نشوند د سره نسته ده
هغه په میله چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د سولې په لور خبرونه درته هم په لږ وخت کې وړاندې کوو. خدای نه وړاندې یو ریپورت ته ورزو. رويټرز خبری ایجنسی د پاکستان د سٹیټ بانک د گورنر لخوا وای د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او دغه تفصيلات په ډاګه کړي. نو موړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ سلويخ ارب ډالرو نه علاوه قرضه او دا شان نور شامل دي. د دې لیکنې ځنی برخه درته زموږ همکارا انیس اټمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بانک مشر د جمعې پر ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادي جوړښت په برخه کې د کړي معاهده د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادي ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څنګه جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی کې د کاشر غوادر اقتصادي راهداري پروژې لوجه به چین ته په غوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي. دغه سي تر یادې منصوبې لاندې بعد نو پاکستانی سړکونو للارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موکې برابرې کړي. خدای جان ستر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد دغه سي ځنی ډېرې خبرې وسم واضح نه دي. د پاکستان د سٹیټ بانک مشر اشرف محمود رويټرز اجانس ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه بعد نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ سلويخ ارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغه سي نور هر څومره دي. پاکستان د خپل پیسو پر لیک د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅه کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دي. اجانسلی کی پدای هواد کی پزنګړی توګه د تیلو قیمتونو په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غرزیدو لوجه گرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سٹیټ بانک مشر اشرف محمود رويټرز تا ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلی ده. نوموړي سیاست کړي هواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خدای جان ستر مخه وسم ځنی مسالې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې پام روزه توګه د بجلی بندیدل او امنیتي ستونزې شامل دي. د سٹیټ بانک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسالو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه‌کاری زیاتول دي ځکه چې بغیر د دې دوه کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچا ساتل ګرانه خبره ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال مرکه به هم د نن ورځې په وګدو کې درته وړاندې کوو. خو دا وخت شوې ده د مشال ریډیو د سولې په لور نننۍ خبرونه کې درته هنرونو باندې بحث کوو چې څنګه د سولې د ریواجولو لپاره کار کوي. بشیر وخت د خبرونې کوربه ده چې تاسو هر ورځ د اتوار او د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
د سولې پر لور
ز بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې پر رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار تر سره کول شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. زنی خزینه انزورګری د خپل هنر لاره هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. زنی نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لاره د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټیکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وی داغه زارد رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلق یو بل تر نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی بلکې دی داغه مقصد دا دی چې خلک د خلکو نه لیدې کی او پزلو کې یو بیره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کومې وجه سي دا خلک سي دی انسیکیور سي دی او خپل خپل پزای هر سړی سي دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سي هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سي دغه ته سي دی ځانونه په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دي دا خبره یې نه کسی بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه اوته چې د یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندل ویلې به زیاته سي ما که څو ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم شي ما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښ کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره نه شکل کې ځکه نه والته کول شته پکې نو بل څه شته. رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېر انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خو انزورګری سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسی، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولیز توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بی عدالتۍ د حقوق نه مراعات کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یو ځنې مسلې ده چې مثلا ډېرې دی یا څوپک راوخلی جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و راوخلی و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظر خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي، دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښینوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا دی چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زما نه مشکاته راشي کړه نه څه که څوک غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او باسې مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته خو ترسو من د دنیا والو ته خو یو نړیوالو ته چې من سولیس خلک یو من امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي په دې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه د دومره حالات خراب نه دي، مونږ سره دی چې دلته جګړې دي، هر څه روان دي، مونږ بیا هم دغه د هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغې فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډېر مثبت رول لري د هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغې په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي، او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه، نو لږ تر لږه دغه انځور هم که مونږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لوی کار دی.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خابا پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدل، خلکو به انزورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انزورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغازیتی خلق لجگلو ستلی دی، نوزکه هنر د سولیزی وسیلی پتوگا د خلق و ترمنز د تعمیری بحثون لپارا یو خو چوکات او وسیله ده.
براتنون که یه خو پدیده چه دا دسی یو ذریعه ده چه بدی که تشدد تا ایس لارنو برابریگی، یعنی دا ده یو کس تا فکر دا اغا برنگونو او پا یوزان تا زی که ناس یو کار کول دی، نبیل تا د سیسن شته د ټوپک د تمام چا د چا خو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وی اخلو جنگ جګړه ده نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې هغه خپل برداشت کوي، اگر ازي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنگ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي، بې فائده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي، نو ډېره فائده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتنو کې بلې برخه کې.
همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواک در سره مخه حکم، آباد او خوشحاله اوسئ. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په طرفه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
بنگلیا کلمہ ہگے پا